په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبرې برخه لرو. په افغانستان کې د وروستو سیلابونو او د زیانونو له حاله به مو خبر کړو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د پروان چارواکي په یو وسلوال برید کې څلورو ملکي وګړو او د ملي اردو د یو سرتیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا چارواکي ویلي دی ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو لس کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د نیوزیلند یوې محکمې هغه سړی چې تیر کال په کریسټ چرچ کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې یو 50 مسلمانان وژلي وو په عمري باندې محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د پروان چارواکي په یو وسلوال برید کې څلورو ملکي وګړو او د ملي اردو د یو سرتیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانې سرپرست عبدالواسع رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار مهال د ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې وشو. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې برید او نښتو کې د ملي اردو یو سرتیر او څلور ملکیان چې د سپرلۍ رکشای د پیښې له ځایه د تېرېدو په حال کې ووژل شول. په دې پیښې کې چې تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی، څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو لس کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ډېرو نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوبن شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
په عین حال کې د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلابونو راغلي چې د زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په چارکارو کې تېره شپه د وروستو سیلابونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راوایستل شول. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمېر له سلو کم، خو د بیړنیو چارو مسؤلین شمېر له سلو زیات بولی. د ټپیانو شمېر هم شاوخوا 300 تنه ښودل شوی. د غو او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو دغه راس خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دوه یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشې کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې که هر چا د دغو کسانو ځای ځایګی معلوم کړ، 5 میلیونه ډالر ورکوي. په دغو کسانو کې یو اویا کلن پاول اور بی دی چې په 2014 کال کې خوست ولایت کې د کتاب دی وی څېړنې پر مهال درک شو. د بل تختول شوی امریکایي نوم پاور افریچس خودل شوی چې په افغانستان کې بیا رغونې په برخه کې لیوي لسیزې کار وروسته په 13 فبروري کې لا درک شو. نه د څرګنده چې دغه کسان به چیرې وي، خو وسلوالو طالبانو پخوا ویلي وو چې له دوی سره نشته. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته په ایران کې قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو کډوالو چارو وزارتونو او دغه راز احصایي ملي ادارې ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه. خبرونه لازدي رډو اوري. د نیوزیلند یوې محکمې هغه سړی چې تیر کال په کریسټ چرچ کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې یو 50 مسلمانان وژلي وو له بخښنې پرته په عمري باندې محکوم کړ. د عالی محکمې قاضي کامرن ماندر 90 کلن استرالیایی برانتن ترانتو وویل چې د هغه جرمونه دومره بد دي چې په بند کې تر مرګه پورې هغه ته د سزا ورکولو او غندلو د اړتیا درد نه آراموي. ماندر وویل تر هغه ځایه چې دی پودې نوموړي له قربانیانو سره هیڅ خواخوږي نه درلوده. د ترنک مدافع وکیل محکمې ته وویل چې هغه د څارنوال له دې غوښتنې سره چې د ته یې له بخښنې پرته د عمري بند سزا وړاندیز کړی و مخالفت نه دی کړی. دا ډول سزا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو مجرم ته ورکول کېږي. ترند پر ټولو هغو تورونو چې په 2019 کال پر جماعتونو د وسلوال برید په تړاو پر ده لګېدلی اعتراف کړی دی. پر نوموړي د وژنو 150 او 40 د قتل د هڅو او هم د تروریزم د یو مورد د جرمونو تورونه لګول شوي. څارنوالانو درې ورځې مخکې ویلي وو چې ټرند دغه حمله کلونه مخکې پلان کړې وه او هدف یې دا و چې هر څومره ډېر چې کېدای شي خلک ووژني. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د هېواد د اټومي فعالیتونو په دوو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغه ادارې د مشر رافال ګروسي د سفر په پای کې د ایران او د دغه ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسي او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي لخوا په خپره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ایران په خپله خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته اجازه ورکوي چې دغو دو ځایونو ته لاسرسی ولري. ښاغلي صالحي په تهران کې خبرلاند ته وویل
میخوایم این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه ای که هم سرعت ببخشیم.
غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړي کړو. داسې ډول چې هغه به ګړندی کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کېږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره ولسمشرۍ ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون د ښاغلي رحمان نوماندي رسمن اعلان کړه او ویې ویل نوموړی د اکتوبر د 12 نیټې انتخاباتو ته درېږي. امام علي رحمان 18 کلن دی. له دې وړاندې ګمان کېده چې هغه به چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او خپل زوی رستم امام علي ته به لاره پرانیزي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. رستم امام علي اوس د دوشنبې ښاروال دی او د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په مینسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرلپسې د 13 ورځې اعتراض و. د مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کېږي چې ټاکل شوی نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او ډیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل ک دا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وپانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د اوښتو زیانونو په باب له خپل خبري علاوه ورو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. رحمت الله افغان د کابل استډیو سره وصل دی. افغان صاحب، د وروستیو سیلابونو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي مهرباني.
بله نوری صاحب، تیر شپه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سخت ورښتونه وسول چې لامل یې سیلابونه راغلل. د کاپیسا سیمې چارواکي وایي چې د بیګاش په سیلابونو او بارانونو کې د دغه ولایت په کوهبن ولسوالۍ کې 14 کسان مړه شوي دي او له 60 زیات ټپیان دي. سیمې چارواکي وایي چې پی ځای ته خلک رسیدلي، کومکې خلک رسیدلي تر څو پورې معلومه کړي چې څومره زیانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې نوري صاحب، تېره ورځ وړمه ورځ په افغانستان کې بارانونه وسول، سیلابونه راووتل چې ډېر زیان یې کاپیسا وبخي پروان ولایت ته واړو. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 100 کسان مړه دي په دغه پیښو کې، له 300 زیات ټپیان دي، خو دا هم هغه لومړني معلومات وو. شېبه وړاندې ما د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت له وزارت سره اړیکې ونیولې. هغوی وویل چې د نن ورځې په جریان کې به په دې اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. نوري صاحب، په لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راغلي دي چې تر اوسه پورې هم لومړني معلومات او وروستي معلومات نه دي ترلاسه سوي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې ممکن څو ورځې نور هم په یو شمېر ولایتونو کې کومو چې سیلابونو ځپلي او بارانونه کې سوي دي، سخت بارانونه او سیلابونه نور هم راسي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د هغه ځای نه چې د سیلاب راوتلو امکانات وي ځانونه خوندي ځایونو ته اوسي. دغه وروستي معلومات یې کېدای شي ازادي راډیو اوریدونکو ته په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه باندې بشپړ جزئیات وړاندې سي. نوري صاحب،
بلی رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بلی قدرمنو اوریدونکو، هر کال پوهیږو چې په افغانستان کې سیلابونه هغه چې ناڅاپه راوځي په تېره بیا خلکو ته ډېر زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوی ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمېدو لپاره څه کېدای شي؟ دا مسله مې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره په یوه مرکه کې وڅېړله، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارو کارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغسې سیلابونو به راووځي؟
د سیلابو راتګ په افغانستان کې دا د څه کال خبره نه ده او د تېر کال خبره نه ده. تقریبا د تېرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او دې سره په خوا کې زموږ هېوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هېوادوال هر کال قرباني ورکوي، او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بېرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسی او ډیر زیان منونکي دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ده چې زموږ هېوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تنها سه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوې ده چې زموږ هېوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې، متاسفانه په هغه شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات داسې یو سیستم باندې کار کړی ده، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی ده چې موږ خپلو هېوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. په اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هېواد کې.
مدقه صاحب، یو بله موضوع چې خپله خلک هم له سیمې لارازي سره ډېر اشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپله خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هېوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی داسې تاسې داسې مشکلاتو سره مخ کیږي. چیرې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته، او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي، نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولی شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولی، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو په طبیعت کې خپل دغه کومه مداخله سي کوي باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي. او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسې دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسې تلفات ورکړو په دې سکه.
چاپیریال ساتنې د